سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو ز فريده سيال هرکلی کوم مجله په خبرونو پیل کړو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ ویلي د افغانو مېرمنو حقوقو سخت تر پخوله نشوي د خغلی بینټ په ټویټ کې بیګا د خبره کړې ده هغه زیاته کړې ده چې افغان مېرمنې د نور انسانانو په څیر د تعلیم او کار مساوي حق لري ریچارډ بینټ ویلي د افغانو مېرمنو ترڅنګ دري کې او د حق غوښتنه کوي طالبانو لشبګم ټولګي او پورته د جون په مخ ځی تړلې د پانتونو د دروازې هم د جون پر مخ وټړلې او 13 اونۍ په خیر دولتي موسو کې د خزو پر کار بندیز هم لګاوه امریکا قطر او د نړۍ شاو خاتل سوبیل بیل پانتونو د افغان جون لپاره زین سکالرشپونه اعلان کړی دي روسته له هغه چې طالبانو د جون پر مخ د پانتونو دروازې وټړلې د بورسیه د 13 اونۍ په لړ کې اعلان شوې دي کڅام د نړۍ هیوادونو د افغان جون لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیا جمعنی کړي خو یوش مرین جونی وای اندیښمن دي چې چرته د بورسیو ته بریالي همشي خی طالبان به هرڅه د تک اجازه ورنکړي د بی پولو خبريالانو سازمان وای په 13 کې له 2003 څخه تر 2008 پورې څو باندې 1200 خبريالان په نړۍ کې وشل شوې دي د دې سازمان راپور خي په دې موده کې په 60 هر کال تر 80 زیات خبريالان وشل شوې دي په 13 کلونو کې عراق او سوریا د 1500 خبريالانو په وشل کې دوه سره د بی پولي خبريالانو راپور پر بنسټ د هیوادونو د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک بلل شوې دي له عراق او سوریه وروسته ډیر خبري اعلان په شپږونو هیوادونو لاغې ډلې په مکسیکو کې 125 فلیپین کې 100 پاکستان کې 93 افغانستان کې 100 او په سومالیا کې 100 خبري اعلان په 13 کې وژل شوې دي ایران پرون پاین شنبه د ایتالیا سفیر احضار کړ د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلی په تهران کې د ایتالیا سفیر جوزپا پرونی د هغه څه په خاطر ورغښتې چې دوی د ایران په کونی چارو کې د یو شمیر ایتالیوي چارواکو د لاسوهونکو خبرو او اقداماتو دوام بللی دی لدې یو ورځ وړاندې روم د ایران استازي په هیواد کې د روسي اعتراضونو په وړاندې د ایران د حکومت د کړنو د سپیناوي لپاره ورغښتې و د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت د ایرانی معترضانو پر وړاندې د ایران حکومت کړنې د نه منلو وړ بللي او خپل اعتراض د ایران سفیر محمد رضا صبوري ته څرګند کړی دی او د سوری حکومت وايي وسلوالو مخالفینو یې د دې هیواد په لویدیس کې د نفتو د صنعت د کارکونکو یو بس په دوغندې وشته چې په کې لک تر لک لس کسان وژل شوی دي د سوری د پټرولیم وزارت ویلي دي چې توغندۍ د التیم د تیلو تاسو کې لګیدلې دي د بریټ مسولیت روس هیڅ ډلې په غاړه نه دی اخیستي خو د سوری د بشري حقوقو د څار برېټانیي میشتي بنسټ ویلي د اسلامي دولت یادایش وسلوالې ډلې د دې بریټ ترشا لاس لري لبلې خو د سوری په شمال کې د کوردانو په مشرۍ اسواکونه وای د دایش پر زدې ورستی عملیاتو کې د دې ډلې 250 وسلوال نیولې دي تاسو د ازادې رادیو نه خبرونه واوریدل او مولي د لوړاندې خبرونه کې د مطالب لرو افغانستان کې څلورو نورو لوی غیر دولتي مؤسسو خپل فعالیت ځندو د شې د دې مؤسسو فعالیت ځندول به د افغانستان مخ پر زوري اقتصاد څومره غیزمن کړي وړاندې په مجله کې به درته راپور او مرکه کې شنه ولرو لکه د خزو را ګرځول به څومره کورنی اقتصاد سره نور هم کورنی اقتصاد نور هم وزپی لکه د هرابا یو فعال سره په خبري وکړو په پاکستان کې میشت افغانان ویره لري چې لدې هواده ونشرل شي د افغانان د پاکستان د کورنیو چارو وزارت حقیله میت اندیښمند چې پر بنسټ یې سبا په دې هیواد کې د غیر قانوني مهاجرو د بخښنې لړۍ پاتې رسیږي د امریکا او قطر په ګډون د ځینو نورو هیوادونو پانتونونو افغان نجونو ته بورسي ورکړې دي په افغان نجونې وایي د طالبانو وروستۍ پریکړوې هیلې مړاوې کړې دي
د مور مې دا ارمان و چې زه به ډاکټر سم او طالبانو داسې یو کار وکړ چې د ما د مور ارمان یې راته
اړیوالو مسایل ته به هم تم شو د سپور له ډګره به مو هم خبر کړو منتیا مړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. څلورو لوی غیر دولتي مؤسسو خبرداري ورکړی که طالبان سمدستي په نادولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لري نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې د ناروې د مهاجرت شورا پاملرنې او ورلد ویژن انټرنیشنل ویلي دوی نشي کولی له ښځینه کارکوونکو پرته میلیونونو اړمنو افغانو ماشومانو او ښځو ته مرستې ورسوي. امید زهری مل سره همدا شیبه په سټوډیو کې وصل شوی دی. زهری مل صاحب، که تاسو راته ووایئ چې دغه موسسې که چېرته طالبان میرمنو ته اجازه ورنکړي چې کار ته ورسره ادامه ورکړي، آیا دغه موسسې به وکولی شي افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي؟
هغه ورځې چې طالبانو اعلان وکړ چې نور غیر دولتي مؤسسو کې انجونې او ښځې کار نشي کولی، د څلورو مؤسسو خپل فعالیت وځنډول. خو تازه یې پرون خبرداری ورکړ چې د دوی د کار نه دوام به، یعنې که چېرې په افغانستان کې فعالیت همدغسې ځنډېدلی پاتې شي، د بېوزلو افغانانو هغوی چې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، په 2023 کال کې به د دې خلکو شمېر 90% افغانانو ته ورسېږي. دغه شمېرې به زه بیا تکرار کړم، یعنی یوازې 3% افغانان به په افغانستان کې داسې وي چې خوراک او څښاک به ولري، باقي 90% خلک به په 2023 کال کې په خورا خطرناک وضعیت سره مخامخ وي. سیف د چلډرن، این آر سی، ورلد ویژن انټرنیشنل او کیرک د مؤسساتو اجرایوي رئیسانو پرون په نیویارک کې رسنیو سره خبرې کولې او دا خبرداری هم ورکړه چې همدا اوس 28 میلیونه افغانان چې 44 میلیونه یې ماشومان دي په شری بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی له طالبانو وغوښتل چې هر سشر پر خپلې هغه پرېکړه چې پر افغان نجونو او ښځو یې په نادولتي مؤسسو کې په کار کولو یې بندیز لګولې، دا پرېکړه ژر واخلي، ځکه بدې پایلې یوازې هغو افغانانو ته رسېږي چې هغوی د ژوند په خورا سختو شرایطو کې همدا اوس بوختي او وضعیت یې داسې دی چې حتی د یو وخت خواړه نه لري. د دې غیر نادولتي مؤسسو اجرایوي رئیسانو دا خبرداری هم ورکړ چې که چیرته افغانان په هغه ډول باندې چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او دوی په دې برخه کې زمينه مساعده وي، دغه ته زمينه برابر نشي او خوځو ته اجازه ورنکړل شي، بدې اغیزې او بدې پایلې او مسؤلیت به تر هغه کسانو په غاړه باندې وي چې اشاره یې طالبانو ته چې دغه زمينه یې برابره کړې ده. د دې کار لپاره دوی شمیرې لړزونکي او تر خواري اندېښمنونکي په دې چې دقیق خای چې ګنې په افغانستان کې د خلکو فقر او بېوزلي تر کومه کچې ده. خو طالبان د دې خلکو یا د دې دولتي مؤسساتو د وړاندیز په کله چې کله به دوی کارونه بیرته پایل شي، ځکه دا وایي شرط یوازې نه ده چې باید نجونو خو ته اجازه ورکړل شي تر څو بیرته د دوی چارې پیل شي، کنه فعالیت ځنډېدلی پاتې کیږي. طالبانو په یو غبرګون ته هیڅ ډول عکس العمل تر اوسه پورې نه دی ښودلی، تر حال کې چې د نامه سرپرست هم ته وختي چې باید اجازه ورکړي. خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سرپرست توماس نیکلاسن بیا ویلي چې ته طالبان اجازه ورکړي چې دا نه دولتي مؤسسې خپل فعالیت پیل کړي، اونځو نه خوځم ولاړ شي دی دا، نو حد اقل د دې امیدواري شته چې اجرایي عملیات پیل کړي.
ډېر مننه امید زهری مل و چې د څلورو هغو غیر دولتي مؤسسو په اړه خبرې کولې چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي او خبرداري ورکړو که چېرته د دوی مؤسسې همداسې تړلې پاتې شي نو د افغانو ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کیږي. په همدې موضوع تم کېږو د اقتصادي چارو کارپو سیر قریشي هم را سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. قریشي صاحب، که تاسو راته ووایي دغه د مؤسسو بندیدل چې دوی افغانانو ته بشري مرستې رسولي، څومره د افغانستان د مخ په زوړ اقتصاد نور هم ځپلی شي؟
سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. خب افغانستان متاسفانه در شرایط کنونی با یک بحران انسانی بسیار بد روبرو است و چنین حرکات می تواند که بیشتر از 20 سال جنگ در افغانستان بود مردم بیشتر آسیب پذیر بسازه و همچنان از بین ببره، چرا که فراموش نکنیم 97% از جمعیت افغانستان اکنون در معرض خطر فقر هستند و اکنون بیش از هر زمان دیگر ما به کمک نیاز داریم و متاسفانه بحران سیاسی که در آگوست سال 2021 آغاز شد، ای منجر به خود انقباض اقتصادی قابل توجه در افغانستان به وجود آورد و ای افزایش ناامنی غذایی و محرومیت گسترده را بیشتر ساخت و آمار رسمی اولی تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی نشان میده که اقتصاد افغانستان در سال 2021 در حدود 20.7% کاهش یافته است و خود توقف ناگهانی کمک ها منجر به کاهش متاسفانه چشمگیر هزینه های عمومی و تقاضای کل و کاهش درآمد خانواده ها و کاهش مصرف شد، چرا که قبلا ما شاهد ازی بودیم که در حدود 8 میلیارد دلار آمریکایی خود بودجه ملی ما را تمویل میکرد و توقف ناگهانی کمک ها منجر به کاهش چشمگیر متاسفانه از
اینها بودیم. په بخینه سره که چرته دغه موسسه اوس کارت ادامه ورنکړي افغانان ته مرستي ونرسوي، راتلونکي کال به افغانان څنګه تیروي؟
خب من قبلا بر شما اشاره کردم که شرایط کنونی در یک سال، بیشتر از یک سال اخیر، متاسفانه که بیشتر تولید ناخالص افغانستان، رشد اقتصادی افغانستان، افزایش فقر، افزایش بیکاری را و سطح قدرت خرید مردم را بیشتر ضربه زده و در پالوش سرمایه از افغانستان بیشتر فرار کرده و همچنان فرار مغزها صورت گرفته و حتی پیش بینی می شود که تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2022 بین 30-35% کاهش داشته باشد، که خود از این میتونه که بیشتر اقتصاد افغانستان متاسفانه متضرر بسازه. و در حالی که ما اکنون در حال یک تورم بالا هم امرایش روبرو هستیم که بیشتر سطح قدرت خرید مردم ضربه میزنه. و میتونم بگم
قریشی صاحب که درسته پختنی پتوګ دام را ته جواب کوي که چرته نړیواله ټولنې د کم فعالیتونو شوس په افغانستان کې لري، د دې د تړلو پر ځای باندې د طالبانو حکومت سره تعامل وکړي یا الته وکول شي چې دوی فعالیت ته ادامه ورکړي، داسې کوم بل لارښته یعنی داسې بل حل لارښته که د دې په ځای چې دوی د خپل موسسي وتړي خپل فعالیت بند کړي یو بل لار باندې فکر وکړي تر څو وکول شي افغانانو ته مرستې ورسي؟
خب چون جامعه بین المللی روابط خود را با امارت اسلامی افغانستان توقف داد و قطع کرد و از طریق دولت کمک ها صورت نمی گیره، یگانه راه حل و یا امو الترنتیوی که بود موسسات خیریه یا انجوها بود که از طریق از او به شمول ملل متحد و خود ایالات متحده امریکا این پول ها را روان میکرد و بر مردم از قبیل پول نفت و همچنان مواد خوراکی و مواد ضروری روزمره را بر از اونا توزیع میکرد. وقتی که این نهادها یا انجوها که به صورت عمومی اگر ما مثلا کشورهای جنگ زده را ببینیم یا کشورهای آفریقایی را ببینیم، این انجوها در اونجا فعالیت میکنند و اگر اینا هم این دریچه را بسته کنند این میتونه که
خب اوست طالبان اجازه نورکی یعنی بلا لار بنوی چه دوی برسته وکی؟
دیگه هیچ کدام گزینه و رای وجود نداره، پول را برای طالبا تحویل نمیتن، کمک نمیکنن و این نهادها همچنان اگر بسته شوند دیگه رای وجود نداره که کمک ها به مردم رسانده شوند.
تیره مندن کور موادان د اقتصادی چارو کارپو سیر قریشی و چه پا افغانستان که د غیر دولتی موسسو د تړلو پاره مکسره خپل نظر شریک کړو. په همدې موضوع به تم شو د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی ته بور شو. تاسو راغلاست وای میرمن یزې که تاسو راته په پایل کې دا وای چې تاسو هم یو له هغه کسانو وای چې کار مکول او کورنۍ کې مو په اقتصادي برخه کې مرسته کوله، علاوه له تاسو نه په افغانستان کې په میلیونونو خزي وای چې کار کوي او دوی د کور په اقتصاد کې په یو ډول نه یو ډول سهم اخیسته، اوس دغه میرمن ټولې په کور کې نستي څومره به دغه کار کورنۍ اقتصاد وزپی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، او د ازادي راتو ټولنه ولته وړاندې کوم. دقیقا تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید داسې ووایم چې زما په څیر ډېر مېرمنې په دولتي چوکاټ کې، په خصوصي سکتورونو کې، موسساتو کې، په هره برخه کې چې فعالیتونه درلود او خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ له خوا څخه مرسته وه، یعنې یو سقوط کېدله، یو پشتیبان کېدله، یو حمایت کېدله، چې متاسفانه د نظام د تغییر سره سم کله چې کارونه په چاپ سره نه ودرېدلی له همو د یو لر مشکلاتو سره مخ وو، چې حتی تر کلونیوزه پورې زه خپله شخصا لاړم او دا پوښتنه مې د نړیوال څخه وکړه چې هغه منجمد شوي پیسې مخته موږ ته راکوي. نظام که جمهوریت ده که عمارت ده، حق خو یې موږ ده چې موږ پیسې باید موږ ته راکول شي، مرستې باید موږ سره شروع شي، باید انجوګانې خپل فعالیتونه شروع کړي، باید موسسات خپل فعالیتونه شروع کړي، تر څو چې موږ د بدبختۍ سره مخ نه شو، موږ دغه ناورین سره چې مخ یو د دې څخه مخنیوی وشي او د دغه فقر او لوږې څخه موږ ژغورنه پیدا کړو. متاسفانه
مېرمن
یاسي اوس خو ډېر د دولتي کورو څخه تایستل کېدله، کرایي کورو ته مخ کوله، دا شرطي چې اوس دغه اخري فرمان د دوی چې پوهنتونونه یې بند کړه او بالاخره یې د خارجي موسساتو فعالیتونه بند کړه، دا نو خپله یو ستر ناورین دی، اقتصادي ناورین دی چې دا به افغانستان د ډېر بدبختۍ سره مخ کړي، افغانان به ډېر بدبختۍ سره مخ
کړي. مېرمن یاسي په بخښنې سره
دقیقا نه یوازې دا چې موږ اقتصادي ستونزې سره مخ کیږو.
مېرمن یاسي که تاسو زما غږ
لرئ وسیله باندې د یو شارګوټي شکل ځان ته اخیستی ده، دومره سره نږدې شوي دي، مګر متاسفانه افغانستان ولې د دې هر څه څخه شاته پاتې شي، ولې موږ هغه چې هغه لاسرسی پرمختګ ته چې نړۍ لاسرسی ورته لري، ولې افغانان ورته لاسرسی ونه لري؟ محروم پاتې شي تر کومه ځایه پورې، تر کوم حده پورې، څومره مو نور شاتګ ته وړي؟
مېرمن یاسي تاسو زما غږ لرئ؟ مېرمن یاسي
تر کومه حده پورې به زموږ حقونه تر پښو لاندې او زموږ حقونه به رانه اخیستل کېږي او به موږ چوپ چاپ ګورو؟ دا خو یعنې په کل کې
ډېره مننه کور مودان ژوندۍ اوسې قمر نیازۍ د ښځو د حقونو فعاله وه چې دوی راسره د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د میلیونونو ښځو د بېکاره کېدو او په کور ناستي او د هغې د اقتصادي پیامدونو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 2018 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبان له خوا د نجونو د تحصیل او د کار د بندیز په اړه د ډیرو اعتراضونو شاهدان وو. ځینو په واټونو کې لاریون ترسره کړی او شمیره د پانتونونو استادانو استعفاوي وکړې، ځینو خپل کتابونه او تحصیلي اسناد څیرې کړل او ځینو نور په مختلفو لارو خپل مخالفت د طالبانو دی پریکړې ته ښکاره کړ. تفصیل به د دې موضوع په دې راپور کې وګورو.
افغانستان کې د نجونو پر زده کړې بندیز له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی، لکه د دې زده کوونکي اعتراض.
برای اینکه بحث آموزش، دانش و تحصیل در افغانستان به تاریخ پیوست، من تمام آرزوهایم را همراه با کتابهایم دفن میکنم.
ځینې نجونې هم د برقی له لاندې په دې ډول خپل اعتراض څرګندوي.
شاهین که پرید از پای پرواز زیلانه.
دنجونو اعتراض تر دې هم پراخ شوی دی، تر دې چې د طالبانو د مشرانو عکسونو ته هم او را چولی دی.
آرزوهایم را به آتش نمی کشم، باید عاملینش به آتش کشیده شوم.
فقط بر اسم اعتراض می سوزنم.
د زده کوونکو اعتراضونو سره د پهنتون استادان او ځینې نارینه زده کوونکي هم یوځای شوي دي، لکه د پوهنتون د استاد چې خپل تحصیلي اسنادونو ته او را چوي.
اگر بعد از این درب مکاتی با پنجونا باز نشود برای خواهران گرامی ما، من دیگر از رشته تدریس منصرف و رو به شغل دیگری خواهم
سند گرفتیم.
او یا هم در پهانتون در استاد پا چیز چه در تلویزیون در جوانده خبرونه که پل تحصیلی استادونه چی ده کبی؟
امروز وقت خوانم نخوانه، مادرم نخوانه درس، مای درس قبول ندارم، مدروازی پنتون ای استادم، من اینه پاره میکنم، اصلی را پاره میکنم.
خاقل مشهد ده حل لاره، حل لاره فکر کنید، ده اصناد و اصناد و اصناد و اصناد و اصناد و اصناد و
اصناد. نارینه زده کون که ده هیوات پا نور سیمو که هم دنجون زده کون که ترسنگ پل سنفونه پریخی دی. دا کندهار کې د میرویس نیکه پانتون دی چې زده کوونکي لنجونو د ملاتړ پر مهال د طالبان لخوا ټبل کیږي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر اوس هم د دې پریکړې پر عمل کولو ټینګار کوي.
که بندیز را باندې لګي، که اټم را باندې استعمالي، که جنگ ته بیا راځي، که هر څه آمادګي لري، دا زموږ مجبوري ده چې موږ به د خپل دین احکام نافذو.
طالبانو له ښوونځي وروسته د نجونو پر مخ پوهنتونونه وتړل او بیا یې په غیر دولتي ادارو کې هم له کار کولو محروم کړل. هغه پریکړې چې سخت نړیوال غبرګونونه یې هم راوپارول.
راپور کې مو ولیدل چې د پانتونونو بندیدو ته افغانانو په بیلابیل ډولونو اعتراض کړی و. همدې د تعلیم مسلې ته به تم شو. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا اتلسو بیلابیلو پانتونونو د افغان نجونو لپاره لسګونه بورسی اعلان کړي دي. وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې وتړلې، دا بورسی د تیر یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې دي. خطر پردیس سره په استودیو کې وصل شوی دی. پردیس، که تاسو راته وایئ چې دغه بورسی کوم هیوادونه اعلان کړي دي، څوک ورته کولای شي چې درخواستي ولیکي؟
ډیر زیات مننه. سلام تاسو ته د جنې ټول لیدونکو اوریدونکو ته. زه به پیل د دې وکم چې ما د دوو افغان محصلینو سره، البته دینو محصلینو سره خبرې وکړې. یو محصل چې په وشکلنه د زینب میږي د کابل یو خصوصي په هنتون کې فارمسي برخه پرېلې شوې وای، په هغه هیواد مېرمنې ممکن له محرم پرته د سفر اجازه نه لري. ممکن په څنګه د زده کړو لپاره بهر سفر وکړي. نموړی ازادي راډیو ته ویل د زده کړو په لومړۍ ورځ په هنتونه منا شوې او د غچارې راتلونکي لپاره ټولې هیلې لیکلې دي. د هغې د خبرو برخه به واورو.
دا خو ټول توازی ده چې طالبان د افغان نجونو پر وړاندې ټول تعلیمي بنسټونه تړلي دي او هېڅ هم د نجونو له لاس نه کیږي. نو دا سکالرشپونه چې اعلان شوي دي، دا خو ډېر ښه کار دی او موږ د دې کار نه رضایت لرو. دا چې طالبان حتی افغانستان کې بالکل د نجونو حق داس څوک چاته نه ګور چې د جنۍ یا انجونو یا د افغان میرمنو حق او حقوق کوم دي. ټول خپل کارونه کوي، خپل په مصرفیتونو باندې بوخ دي.
له هغې وروسته چې طالبانو په افغانستان کې د انجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هیوادونو د افغان نجونو لپاره سکالرشپونه اعلان کړل. دغه بورسي چې د امریکا، قطر، د عربي متحده اماراتو د سوداګر او شاوخوا اتلسو بېلابېلو د نړیوالو پوهنتونو لخوا اعلان شوي، شمېر یې سلګونو ته رسېږي. یوه بله افغان محصله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هغې هم ازادي راډیو ته وویل نجونې غواړي په بهر کې لوړې زده کړې وکړي، خو د طالبانو لخوا شرایط سخته شوي دي. هغه وایي
بورسي اعلانېدل د مختلفو هیوادو لخوا د افغان نجونو لپاره په اوسني شرایطو کې ده، خو یوه ښه خبره ده. موږ پرې خوشحاله یو، خو اساسي ستونزه دلته ده چې طالبان جنکۍ ته اجازه نه ورکوي چې د یو ولایت نه بل ولایت ته یا حتی د یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته بدون له محرمه سفر وکړي. نو زمونږ تشویش دلته ده چې که چېرته جنکۍ دې ته اقدام وکړي او دې بورسیو ته اپلای وکړي او ته کامیاب شي، نو آیا طالبان به دې ته اجازه ورکړي چې جنکۍ بدون له محرمه مختلف هیوادو ته سفر وکړي او هلته خپل تحصیلات سرته ورسوي؟
د افغان ښځینه محصلینو لپاره د یو شمېر هیوادونو لخوا په داسې حال کې د بورسیو اعلان کېږي چې د طالبانو حکومت روانه میلادي میاشت یو مکتوب له مخې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو تر څنګ ټولې هر شخصي او دولتي تحصیلي او تعلیمي مرکزونه وتړل. د طالبانو د دې پرېکړې په افغانستان کې دننه بهر ګڼو غبرګونونه راوپارول او له طالبانو یې وغوښتل چې خپله دغه پرېکړه بېرته واخلي. بلې فرید،
ډېر مننه. کورمودان خاطر پردیس و چې افغانو نجونو ته د بیلابیلو پانتونونو د بورسیو په اړه تفصیل ویلي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پیوام د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې هیواد کې میشت او غیر قانونی کډوالو ته د بخنې طرحه سبا پېته رسیدي. رنا اسناوله خبرداري ورکړه چې لدی ورسته هغه کډوال جریمه کیږي چې په غیر قانوني توګه او لوخت زیات پاکستان کې اوسېږي. امید زهیر مل سره په استودیو کې وصل شوې ده. زهیر مل صاحب تاسو ته خیر اغلاست ویم که تاسو راته وایي چې دغه خبرداري څومره حالت میشته افغانان اندیښمن کړي دي؟
د دې خبرداري سره سم چې تیر شپه د پاکستان د کورنوي چارو وزیر رانا ثناءالله په خپل ټویټر باندې ولیکل چې په افغانستان کې په پاکستان کې البته د غیر قانوني کډوالو د مشتیدنې طرحې چې تر 1 دسمبر و پای ته رسیدي ګڼ شمېر افغانان و اندېښنه خوده ده. خو د رانا ثناءالله په ټویټ کې هم دا څرګنده نه ده چې ګنې د دوی جریمه چې په غیر قانوني کډوالو به یې هلته وزکه او یا تر پای هغه بلاک لیست چې دوی ورته وایي چې یو کال نه زیات وخت تیر کړی دی افغان کډوالو وی بلک لیست دې دائم نه تر شي کړی چې بلک لیست هغه ډول طریقه وا کړ لاره بس د روس خو البته د غیر قانوني کډوالو لوی برخه په پاکستان کې افغان کډوال دي. دوی سرمانه خبرې وکړې یو شمیر سره ویل چې پاکستان دوګونه چلند کوي سره د دې چې دوی د ویزو د تمدید لپاره غوښتنلیکونه هم وړاندې کړي دي خو پاکستان نه دی منلي. نه دي څلور 15 میاشتې وړاندې دوی ویل چې موږ د غوښتنلیکونه د پاکستان وزارت خارجه او کورنۍ چارو وزارت نو تاسو نور اړوند ادارو ته چی بای تا کړن تر سره کې وړاندې کړي خو لای بر خلک معلوم نه ده. ځنه نور بیا ویل چې شاید د دې پریکړې وروسته هغه سونځي چې دوسی دوی په پاکستان کې لري هغه لا دو چند شي. د معنا چې په پاکستان کې اوس یو شمیر افغان کډوال په ځنګړي ډول د کراچۍ په زندان کې یو زر سلور سو زیات زندانیان شته چې په دوی کې خزي او ماشومان هم شته. شاید د دې کې چلو رم پورته ولاړ شي. دا یواز د کراچۍ زندان دی البته د پاکستان په بیلابیل زندانونو کې نور افغان کډوال هم شته چې هلته بندي دي. دا ټول اندېښنې دي چې افغان کډوال هر طرفي خو معلومه نه ده چې پاکستان د دې سخت عمل نه وروسته به د افغان کډوالو وضعیت کوم حالت ته
ډېر مننه کوم. دا نو می زهیر مل چې پاکستان کې د افغان مهاجرینو په اړه جزئیات راکول. اوس به هم ساحل بختیار ساحل ته ورشو چې دوی به موږ د سپورت لډګر خبر کړي چې د سپورت په نړۍ کې څه خبرې تازه دي.
سلامونه تاسو ټولو ته. لکه څنګه چې ټول خبر دی د سپورت په نړۍ کې یا د ورزش په نړۍ کې تر ټولو خوشنون کې خبر دا دی چې د فوټبال افسانوي لوبغاړی پیلی د 20 کلونو په عمر ومر هغه د سرطان له ناروغي کړي د اواغه په 13 پیړۍ کې د برازیل لپاره درې نړیوال جامونه ګټلی وو. دغه افسانوي ستوري په 2 لسیزو کې 450 لوبو کې ګډون کړي او د 201 ګولونه وهلي وو. هغه ته د فوټبال په نړۍ کې د پاچا لقب هم ورکړل شوی وو. دغه پمړینه باندې نه یوازې دا چې د ورزش په نړۍ کې د بیلابیلو ډګرونو لوبغاړو خوښي څرګنده کړې ده بلکې د ډیرو نوموتو سیاستوالو هم هغه یو ضایع بللې ده. هغه مړینه خپل خوښي څرګنده کړې ده. د برازیل دولت بیا په دې ملک کې 3 ورځې ملي ماتم هم اعلان کړی ده. د کرکټ په نړۍ کې بیا د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ پیل شوی لومړنی ټیسټ لوبه په برابر توګه پای ته ورسیده. نیوزیلند د پاکستان د 25 منډو د ټارګټ په تعقیب 1.5 منډې وکړي، 1 وکټ یې له لاسه ورکړه. خو لوبڅارانو دا پریکړه وکړه چې د لوبې هغه ټاکلي ورځې چې 5 ورځې وي او وخت هغه پای ته ورسیده. نور په لوبغالي کې هغه وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې نیوزیلند باید خپل توپ وهنه ته دوام ورکړي. نو په دې اساس یې دغه لوبه په برابره توګه پای ته ورسوله. نو د دوی دویمه لوبه به هم په راتلونکو 2 ورځو کې پیل شي. په بیګ بیټ سیالیو کې به نن 2 افغان لوبغاړي ولوبېدل چې زهار الحق نوید 1 وکټ واخیست او مجیب رحمان کوم وکټ وانخیست او لوبه سیدنی سکسر لوبډلې وګټله.
بختیار صاحب کدام راته وای راشد خان د افغان ملي لوبډلې نوې کپتان ټاکل شوی په دې اړه روستي خبرګونونه څه دي؟
ما له څو ډیرو د کرکټ سارونکو سره خبرې کړې.
بختیار صاحب زموږ غکناوري فکر کوم چې تخنیکی ستونزې رامنځته شوې. بختیار صاحب سره زموږ اړیکه پرې شو. په دې خبري مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دلته پېت رسیدي چې چرته تاسو خبري مجله نوي اوریدلې او نیمه وکټلې کولای شي ازادي رادیو په پانی ته ورشي هلته وګوري او واوري. نو په دې سره زموږ خبري مجله پېت رسیدي. خېچاره
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونکو په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9470 ولزره اتسواتیا او 15 زره نوی مندل شي.